په دې واده به بیا ټینګ ودرېږئ. چې خیاطي بره بندې زده کوئ؟
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
ګرانو دوستانو، زما اوسیدونکي د ښه ژوند لپاره ډېرې هڅې کوي او له شته امکاناتو څخه د ځان او ولس په ګټه استفاده کوي. ځوانان مې هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي. دا مه هېروئ چې هڅه او کوښښ تل مثبتې پایلې لري. ستاسو د روښانه راتلونکي په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکه زلر شمر در خوره ولا کیره نه واخلی.
خو څه خبره مو شور دی ولړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې را نه اخیستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده ټول به ښه وي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خپرونه کې په همدې اړه غږیږو. په پیل کې محصلان راته وایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې، هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تاته وایي څه تا زموږ سره د جنگ په وخت وخت نه دی تیر کړی.
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو په عواملو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له ټولو ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هیله ده تر پای را سره اوسئ.
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل او خاص زوار کشری ترلودل، هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپله یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقونو د څار سازمان ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم له نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. د سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی، لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دوو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا د تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور که هر رقم وي هر لاره وي تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په کچاکي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي، دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې دا خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده زه چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شی ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
په همله پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې آن د یو څو دکتراو او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنی شرایطو کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې دولسم پهنتون ماسټری ورسره سره ترلاسه کړ، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنی دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري، نو دا زمونږ د ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یوه محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو ورهاخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنی د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو یې زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالی وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کیږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعاً چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګیزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان دی نا امید کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته دي ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل شوي دي، تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو، دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خاط صاحب له تاسو څخه وکړو. د بشر حقونو د څار سازمان ویلي چې په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د زده کړو بهیر سخت زیانمن شوی. دا چې تاسو تېر دوه کاله په اکاډمیک چاپیریال کې تیر کړل، استاد وی او خپله مو د زده کړو بهیر څاره، عوامل یې څه دي چې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا او انګیزه کمه شوې ده؟
هیواد صاحب، تاسو ستاسو اوریدونکو او ویسا صاحب ته سلام. له بده مرغه دا زیان چې دی، دا یوازې زموږ د خویندو د تعلیم او تحصیل برخه کې نه دی. دا زیان چې دی زموږ د ورونو تعلیم او تحصیل برخه کې هم دی. مثلا نور کلونه به خوا بچې کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې، موږ ته به چې د نوملیکنې لپاره پوهنتون ته کسان راتلل، محصلین نوي جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو نوملیکنه کوله، او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې دی ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی. یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، په خپله برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، لغوه ده یا لغوه کېږي. په قضا ته تا نه ورپرېږدي که ترنولي او قضا دې ورسته، سیاست ته تا نه ورپرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده، د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیلې مړاوې شوي دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته موږ د انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده، دوی مخکې مثالونه درلوده. هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخیط کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل، د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب، غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنی کېدو عوامل واورو، چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل، زموږ ملت درلودل، او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل، هغه باور مات شوی، بې باوره شوی دی. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دی لیده، خو بدبختي دا د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیانمنې شوي دي. دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي. کیږي او بل یو شفاف میکانیزم موجود نه دی یو شفاف سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کی هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي د هغوی اعتماد جوړیږي د هغوی خپل راتلونکی دی خپل په خپل هیواد کې ویني ځکه چې هغه یو شفاف سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډېره زیاته مننه.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي. هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د عصري زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده، د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ، دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي. هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي، ماسټر نه دي، ډاکټر نه دي، خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي. حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون یې لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه دا لوړې زده کړې بالاخره په څه شي چلیږي؟ مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې دي او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یا محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دي، دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته، نو په دین کې خو دا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دین نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه تاسو نن چې غواړي چې دا د لوړو زده کړو برخه کې داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ستاسو په وضعیت همداسې روان وي، ستاسو په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې، په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه، هغه تدریس، هغه د تدریس روش چې دي، هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی، هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته. چې محصل ستا ټول معلومات واخلي، د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې قدر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته د کار ومومي، دی ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري، تر وزارت تر مقرري، پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي، د وړتیا پر بنیاد نه دي، دغه ټول راځي پر سیستم باندې، پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي. د سیستم منفي اغیز مستقیما راجع کیږي وختله محصل ته او شاګرد ته راجع کیږي.
خط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي، خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث، زه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین نیولی وم، پوست دي کوم مسؤلین وای. د کورنیو چارو وزارت یو مسیال چې دی هغه مستقیم زما تعقیب کړی دی. نو دا د کورنیو چارو وزیر چې کته اکی زبردست خبرې کوي، ما چې خو دده د کسانو فعالیتونه چې دي، دده د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه بیل. او بل تاسو یو ګورئ، همدا د دفاع وزیر وایي چې موږ تاسو ته اړتیا لرو، هغه کارونه چې دوی د سره نه پرېږدي. مثلا چورلکه دوی نه شي چلوي، مجبور دي چې فیلور ته عزت ورکړي. مثلا دوی په هغه ډېر تخنیکي جنګي وسایل چې دي، د هغې په استعمال نه پوهېږي، هغوی مخکنه او کسانو ته مراجعه کوي، هغوی برابري. نور نو تاسو وګورئ، په لوکونو باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي؟
مننه ویسا صاحب، تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې، خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري.
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي، دا ادارې کوي، دا حکومتونه کوي چې ځوانانو ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي په هغو کې ځوانان مصروف وساتل شي، د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي، د هغوی دغه وړتیا چې کومه ده عملي میدان ته راووزي ټولنې ته، چې دوی په عمل کې دا ثابته کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کېږي، دوی بیرته باوري کړي چې مثلا هغو ته د دې وطن قدر یې ته وړتیا لري ته استعداد لري. ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجع دی، ځکه چې لویه دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی، ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسي په خصوصي سکتور کې دومره واده نه ده چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي. نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته چې په هغه دستګاه کې کار وکړي. په زمین کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي، ټولنې جوړې کړي، د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي، یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي. پر خپل ځوان باندې فوکس د دې همدغه وړتیا ده چې دغه ځای پر دې را رسیدل دي. ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو لپاره باید اساسي مبارزه وکړي.
مننه خاص صاحب. خو ځوانانو ته چې لز دکړو سره لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري، هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده؟
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او څوک د لوی موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد د دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دی. کیدای شي یو څوک چې اقتصاد نه ولوسته چې زده کړې نه وکړي خو ډېره سرمایه ولري، او کیدای شي چې ډېر زده کړې کړي خو په ښه ځای کې د خوښې ځای کې دنده ونه ورته پیدا کیږي. خپل دا د تعلیم ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وشي، د تحصیل کوم ارزښت دی، د دې لپاره باید تحصیل وشي. یو لوسته کس د نالوست کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډېر ښه وروزي، نو د دې لپاره چې دی روزل شوی وي که په وطن کې د باسواده کس دپاره د کار موقع نه وه، نو په بهر کې به هم درته ګټه کوي. یو خو د تعلیم دا خپل ارزښت دی، او بل زما ډاډ زه نه پوهېږم، دوی ته خپل استادان هم ډاډ ورکوي او خپلو کورونو کې هم ډاډ ورکول کېږي، او دویم بالاخره د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پوهېږي. طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمات، دا تعلیم خپل یو ارزښت دی، د دې لپاره باید تعلیم وکړي. او دا هم حتمي ده، زموږ په وطن کې دا حتمي ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلېږي، رابدلېږي. نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شوه، نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو، بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو، موږ به یې اشغالوو.
رنو بریدون کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري. دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو، دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی.
ځوانانو ته
السلام علیکم، مینا او درانوای، زه پیر محمد کاروان یم. ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو، د هیلو او ارمانونو غټۍ مو ګل ګل غړېګا. ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی. هیله دا چې دا موسم درنه بې ګله بې میوې او بې حاصله پاتې نشي. خپل ځانونه مو پلټئ، خپل هیلې او ارمانونه مو راوسپړئ. ښایي د علم، هنر، پوهې، حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولرئ. که د خپلو استعدادونو په لاره کې پر لپسې په مینه، هڅه او ریاضت وکړئ، کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوکو ور ورسیږئ.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
یار پزړه باندې غبار سړې سوای او چې درو جنا شهندارا سړې سوای او چې درو جنا شهندارا سړې سوای د یار پزړه باندې غبار سړې سوای درو جنا شهندارا سړې سوای او چې درو جنا شهندارا سړې سوای
درو جنا شهندارا سړې سوای